دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او ملیحه مرزا ته درته هر کله وایو. په خبرونه کې د جنو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتا سی ورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکل دي، هلته کولای شئ چې د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. په خبرونه کې بیا ورسته ټلیفون هم کولای شي د خپل سیمو د خبرونو شریکولو لپاره، او موږ به درته سندري هم در خبرې کړو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه وایاند ملي حامیر زاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټ کو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکړ د پښتون تحفظ موومېنټ په اړه د پوز وروسته او سرګندونو باندې تنقید کړي. په کراچۍ کې د ولسمشر کور مخې ته د ورکوشو او شیاګانو موندلو لپاره ناسته په 15 ورځ جاری ده، او په عراق کې په ځانمرګي برید کې 23 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل: د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوز ویان پر روسي او سرګندونو ټکونه کړي دي. د زیارت په ورځ د سېنېټ عمومي غونډې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست ته د پښتنو مسلو حل کولو ته توجه وکړي، پر ځای د دې چې ورته د غدار نوم ورکوي. عثمان کاکړ د روکو کسانو عدالتونو ته د حاضرېدو خبره وکړه چې د پښتون تحفظ موومېنټ د غوښتنو څخه یوه ده. د پاکستان پوز اما اړیکو ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د اپریل په 9 په پنډه کې خبري غونډې ته په وینا کې پښتون ژغورنې غورځنګ په دې تورن کړیو چې د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو نه پیسې اخلي، خو غورځنګ دا تور رد کړیو. هند او افغانستان یې په خبرګون کې سنو ویلې. په کراچۍ کې د شیاګانو روکشو کسانو د موندلو او عدالت د حاضرېدو د غوښتنې لپاره پرلت په 15 ورځ جاري دی. د شیا مسلک روکشو کسانو خپلوان او د بشري حقونو فعالان د اپریل 26 راهیسې د ولسمشر کور مخې ته په پرلت ناستي. د پرلت مخکښ راشد رضوي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې موږ به د حقایقو مندلو لپاره کمیټي جوړ کړو او تاسو پرلت ختم کړئ، خو موږ ورته وویل چې تاسو کمیټي جوړ کړئ، هغه د پلټنې وکړي، او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به موږ پرلت ختم کړو.
د سند د کار او خدمت وزیر سید ناصر حسین شاه مشال ریډیو تویل له پولیسو سره دغه کسان نشته. پر لتوال وای پټول پاکستان کې اتیا اهل تشیع لا درک دي چې نه هدیشې د کراچۍ دي. په پاکستان کې د خلکو دورو کولو تور اکثره پر استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو هغه یې ردوي. د خیبر پختونخوا حکومت له کامی مالیاتي صندوق NFC څخه د خپل برخې 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منځوري ورکړي. تیر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیان کې راغلي چې دا منځوري د کابینې په پرونی غونډه کې شوې. بیان وایي په NFC کې د خیبر پختونخوا د برخې 3% شاوخوا 11 ارب روپۍ جوړیږي. بیان زیاتوي چې اعلی وزیر د کابینې په غونډه کې د قبایلو پرمختیا لپاره 10 کلن پلان هم منظور کړ، او اړوندو ادارو ته د پلان تفصیلاتو حتمی کولو امر کړی. قبایلی سیمې تیر کال د مئی په پای کې د آئینی ترمیم تر منظورۍ وروسته د خیبر پښتونخوا برخه شوې. هغه مهال حکومت ویلو چې هره صوبه به له کامی مالیاتي فنډه د خپلې برخې 3% د قبایلو پرمختیا ته ورکوي، خو د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي دا خبره ورسره یوازې پنجاب او خیبر پښتونخوا منلې او بلوچستان او سند لا هم ژمنه نه ده کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. د بلوچستان په هرنای کې په دوو جلا جلا حملو کې د دوو سرحدي سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي، یو ژوبل دي. چارواکي وایي 13 ورځ وسلوالو په سیمه کې د سکرو په کارکونکو ډزې وکړې، او 2 کسان سید شاه او حبیب الله یې وژل. د هرنای چارواکو رسنو ته په بیان کې ویلي چې په پیښه کې یو کس شیرعالم ژوبل شو. بیان وایي کله سرحدي سرتیري د پیښې ځای ته روان وو نو ګاډی یې په ځمک لاندې بم برابر شو چې پکې 2 سرتیري او 1 ولسي وګړي وژل شو. د حملو ذمہواری چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي له طالبانو سره د خبرو پښپغم پړاو کې پرمختګ شوې دي. نو موړی بیگا په ټوئیټر په بیان کې ویلي چې په دوهې کې د خبرو وروسته پړاو پرون پای ته ورسید، چې پکې د افغانستان د جګړې د ختمولو لارو چارو پاړه ثابت البته ورو پرمختګ شوې. د لیکلي چې دواړه لوري په ټولو تفصیلاتو غږیږي. خلیل زاد نور تفصیل نه دی ورکړی، البته دا ویلي چې د خبرو اوسنۍ رفتار کافي نه دی، ځکه چې جګړه زور اخلي او پکې بیگونه خلک مری. د زیاته کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواو ته وړاندیز کوي چې تاوتریخوالی کم کړي. په عین وخت کې طالبانو له خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو مثبت بللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت و او دواړو خواو په حوصله د یو بل نظرونه واورېدل. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد د صدر ښار په بازار کې ځانمرګي بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې یو ځانمرګي برید کوونکی چې بارودي واسکټ یا غوستو د جمیلې مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې چاودنه وکړه. اسلامي دولت وسله والې ډلې پر انټرنیټ په بیان کې د حملې ذمہواري منلې ده. د خبرې د شپې مهال 9 بجې د روژه ماتي په وخت شوې. په عراق کې د کلونو راهیسې تشدد پس امنیتي حالات ښه شوي دي، خو بیا هم په سیمه کې خونړي بریدونه دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت قائم مقام مشر پیټریک شناهن د دفاع وزیر چوکۍ ته نوموي. په دې اعلان سره د دغه چوکۍ په اړه د میاشتو راهیسې کېدونکي اټکلونه ختم شول چې د ولسمشر ټرمپ له پالیسو سره د اختلاف په سر د جیم ماتیستر استعفا وروسته پیدا شوي و. 55 کلن شناهن چې مخکې د بوئنګ هوایي شرکت مشر پاتې شوی دی، د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې د دفاع موقتي وزیر دی. سپینې ماڼۍ د مئی پر 9 په بیان کې وویل چې د هیواد لپاره د هغه د غوره کارکردګۍ او د مشرتابه لیاقت لرلو پر اساس ولسمشر ټرمپ اراده لري چې پیټریک شناهن د دفاع وزارت مشري ته ونوموي. شناهن د دفاع وزارت بهر خبریالانو ته وویل چې د کابینې د دغه مهمې چوکۍ ته نومول کېدو هیجاني کړی دی. د دغه چوکۍ ترلاسه کولو لپاره له سینټ نه دغه ته منظورې ضرورت دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پوځ بیان پر څرګندونو انتقاد کړی.
هر پولیټیکل بندا جو غدار صرف اسټابلیشمنت والے وفادار
هن. په کراچۍ کې د ورکو اهل تشیو د موندلو په مخه احتجاجي ناشته نن پر 15 ورځ هم روانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت په NFC اوارد کې قبایلو ته د 3% برخې ورکولو منظوري ورکړې. د ټاکنو کمیشن وایي په قبایلو کې نوماندان د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره کاغذونه داخلوي.
په دیرشمه نیټه باندې به امیدوارانو حتمي شرط سره سره هغوی ته نشانات اعلان کولی شي.
د بلوچستان حکومت وایي په ښوونځیو کې د ماشومانو د داخلولو هڅې کوي.
چیرې اډیشنل کلاس روم پکار دی هغه ورته ورکوو، که چیرې سکول غټول ضرورت دی سکول غټوو.
او امریکا او ملګرو ملتونو په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د برید غندنه کړې. ورسره به تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راکړي. سندرې هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او سېنېټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور پر څرګندونو انتقاد کړی دی. نوموړي پرون د سېنېټ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د غورځنګ مشرانو ته د غدار ویلو پر ځای د ریاست د پښتنو مسئلې حل کړي او له ټول هېواد ورک کسان دې عدالتونو ته حاضر کړي. جنرال غفور د اپریل پر 9 په پینډی کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی وو چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته د هند او افغانستان استخباراتي ادارې پیسې ورکوي. غورځنګ دا تور رد کړی وو او نوی دلی او کابل یې په غبرګون کې څه نول ویلي. احمد الله له اسلام آباد.
پرون د زیارت پر ورځ د سینټ غونډې ته سینیټر عثمان کاکړ وویل د جی ایم سید حاصل بزنجو، محمود خان اچکزی، اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمن او یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ته غداران ویلې کېږي، خو هغه چا چې واقعي د ملک سره غداری کړي او آئین یې مات کړي هغوی ته د وطن سره مینه لرونکي ویلې کېږي. هر سیاسي تن ته غدار ویلې کېږي، نو آیا صرف اسټابلیشمنت د ملک سره وفادار دی؟ غداران خو ضیاء الحق، یحیا خان او پرویز مشرف وو چې د ملک آئین یې مات کړو او په ملک کې مارشل لا ولګوله، او غداران خو هغه ریټایرډ جرنیلان دي چې د مارشل لا مرسته یې کړې ده. څو ورځې وړاندې ISPR یو ګوند ته پیغور ورکړو چې راو انوار د چا بچی وو، نو ورته ویل غواړم چې راو انوار ستاسو په ایجنډا کار کولو. د عثمان کاکړ په وینا کې سیاسي خلکو کله هم د بیوزله خلکو د حقونو او د خپلو جایزو اختیاراتو لپاره اواز پورته کړي، نو غلي کولو لپاره پرې د غداري ټاپه لګولې کیږي. مشال ریډیو چې د خبریال او سیاسي چارو پوه شمیم شاهد نه تپوس وکړو چې څه وجه ده چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګوندونو په غړو د غداري تورونه لګي، نو نوموړی وایي خود دفاعی چارو پو بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر وائی د ملک سیاسی گوندونو د اول ورځ راهسه دا کوشش کړي چې د مقتدر قوتونو په مرسته ځان په واک کې راولي، خو چې کله یې بیا دغه قوتونو سره اړیکې خراب شي نو دا هم یو وجه ده چې پرې دا قسمه تورونه لګي. د سید نذیر په وینا د سیاسي ګوندونو په مشرانو د دا قسمه تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې ګټه یې نه خود دې ملک اولس او نه جمهوریت ته رسي، بلکې د سیاسي ګوندونو په مشرانو د اولس اعتبار کمیږي.
د احمد الله رپورٹ مواوری د کراچی کې د پاکستان ولسمشر عارف علوی کور مخې ته پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي وای حکومت دې هغه اهل تشیع کسان پیدا کړي چې ورک شوي. د سند حکومت وای ورک کسان له پولیسو سره نه دي. د بشری حقوقو کارکونکو وای لسګونه شیاګان او ګڼ نور خلک په 13 کلونو کې ورک شوي او هیڅ پته یې نه لګي. دوی زیاتوي چې د ورکو کسانو موندلو لپاره هڅه کوونکي ټولې ډلې چې متحدې شي او په شریکه غږ پورته کړي نو ښایي اثر ولري. بوریوال کاکړ موضوع روښانوي.
په کراچۍ کې د ولسمشر عارف علوی د کور مخې ته د روان پرلت مخکش راشد رضوی وای حکومت هڅه کوي چې په دوی په څپلمه پرلت ختم کړي، خو د ده په وینا دوی به داسې ونه کړي. راشد رضوی د 9 مئی په ماښام مشال رډیو ته وویل تر هغه وخته به ناست وي تر څو چې یا غوښتنې نه وي
زمونگ پر لات با زمونگ دوڑاندو کڑو گوختنو تر پورا کے دو دوام لری گوختن مدا دی چې د شیا مسلک په زور ورک کړل شوی کسان دی پیدا کړل شي او عدالت ته دی وړاندې کړل شي. زمونگ له معلوماتو سره سم تر اوسه له ټول پاکستان څخه د شیا مسلک 80 کسان لا هم ورک دی چې نه هدیش پکې د کراچۍ دی.
راشد رضوی وویل د سند له گورنر او د قومي اسمبلی له ځینو غړو سره یې مذاکرات شوي خو بریالي شوي نه دي.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې موږ به د حقایقو مندلو لپاره کمیټي جوړ کړو او تاسو پرلت ختم کړئ، خو موږ ورته وویل چې تاسو کمیټي جوړ کړئ، هغه د پلټنې وکړي او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به موږ پرلت ختم کړو.
د سند د کار او خدمتونو له صوبایي وزیر سید ناصر حسین شاه څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د دې ورکړل سو کسانو د خوشی کولو لپاره څه کړي او یا څه کوي. هغه وویل موږ د پولیسو په اړه جواب دی یو او له پولیسو سره داسې کسان نشته.
تر کوم حد چې لمغ تپوس کې دی شی او یا زموږ ذمہواری ده نو هغه د سند پولیس دی. هلته موږ پوره معلومات کړي، له هغوی سره هیڅ داسې کسان نشته، خو زموږ اصولي موقف دا دی چې داسې باید ونه شي. که پر یو چا د جرمونو تور وي نو هغه باید عدالت ته وړاندې کړل شي.
د بشری حقوقو مبارزه نغمه شیخ وای په پاکستان کې یوازې د شیعه مسلک وګړي نه بلکې د بیلابیلو ټولنو او قومونو په زرګونه خلګو رکھ دي. د دې په وینا د دې کسانو د مندلو او راخوشي کولو لپاره به مبارزه هغه وخت لا نور ګټوره سي چې ټولې ډلې په شریکه ژغ پورته کړي.
جب مظلوم مظلوم کے ساتھ جڑ جائے گا تو زیادہ
چھ مظلوم لا مظلوم سرو دریگی نو با نور قوت پیدا کری. لکه پختون ژغورن غورسنگ شو، دور کل شو، بلوچ لپارا مبارزہ کون کی شو، مہاجر شو، شیاگان او داسی نور شو. د دوی مرکزی کمیټه باید سلا مشوره سره وکړي او یوازې د ورکل شو کسانو لپاره په یو خلو وای چې دا کسان باید د پاکستان له قانون سره سم عدالت ته وړاندې کړل شي.
له شیعه مسلک سره د اړلرونکو رکړلسو کسانو د مندلو او خوشکولو لپاره د هغوی خپلوانو او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو پرلت د اپریل پر 16مه پیل کړی و. په پاکستان کې د ورکړلسو کسانو تور پر پاوز او جاسوسي ادارو پور کېږي، خو هغوی په وار وار داسې تورونه رد کړي دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پوکم سلورو بجو
حجره
په سلورنی مو بجو
اوریدونکو جمهوریت خبرونه نور پای ته رسیدلې ده. د دې پر ځای باندې به تاسو نن ټولنیز شبکې او سخت ریزی په نوم نوې خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا کابینې په قامی مالیاتی کمیشن فند کې یا ان اف سی کې له خپلې برخې څخه 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منظوري ورکړې. د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیګانی بیان کې راغلی د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلو د پرمختیا لس کلن پلان هم منظور شو. تیر کال په صوبې د قبایلو ورګډولو پر مهال حکومت ویلی بل چې هر صوبه به په ان اف سی کې له خپلې برخې څخه 3% قبایلو ته ورکوي، خو سند او بلوچستان تر اوسه د دې کار ژمنه نه ده کړې. غلام غوث تفصیل لري.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په اړه په خبر شوی سرکاري بیان کې ویل شوی دی چې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې د خیبر پختونخوا د ان اف سی ایوارډ د خپلې برخې 3% حصہ قبایلی ضلعو ته د ورکولو منظوري ورکړې ده. د سرکاري بیان تر مخه د 3% برخې په حساب د 10.8 اربه روپۍ جوړیږي. د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلی ضلعو لپاره د لسکلن ترقیاتی پلان منظوري هم ورکړې شوې ده. او وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې په یوه میاشت کې د نن دی د دغه پلان ټولو تفصیلاتو ته حتمی شکل ورکړې شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې زربه په وپاقي کچا د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه یو غونډه رابلی چې پکې به د نورو صوبو سره د قبایلی ضلعو لپاره د 3% برخې ورکولو خبره کوي. د قبایلی سیمو د زمکولو پر مهال د وپاقي حکومت لخوا په ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخې په حساب هر کال قبایلی ضلعو ته د 10 اربه روپو د ورکولو ویل شوی وو، خو تر دې دمه یوازې خیبر پختونخوا صوبې 13 ورځ د کابینې په غونډه کې د خپلې برخې ورکولو منظوري ورکړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې امیدوارانو د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د خپلو کاغذونو جمع کول پیل کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د عمل به د مې پر 11 تر 12 روان وي. د کمیشن یو وایان سهیل احمد پرون مشال راډیو ته ویل دوی به د نوماندانو کاغذونه ارزوي او بیا به یې وروستی نوملړ خپروي. کمیشن وارلمخه ویلي چې د جولای پر 2مه به په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی 1400 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. ملیحا میرزاده رپورټ لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه د شروع په ورځ اخیستل پیل کړل. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د 1400 چوکو علاوه پر 500 مخصوصو نشستونو انتخابات کیږي چې 4 د ښځو او 1 د اقلیتونو لپاره ځانګړي دي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي د نامزدګۍ کاغذونه د مئی تر 11 جمع کېدای شي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د قبایلی اضلاع لپاره کوم شیډول اعلان کړی دی، د هغه مطابق خلک کاغذات نامزد تر 11 تاریخ پورې جمع کولی شي. شپاره صوبایي نشستونو لپاره مختلف ریټرننګ افسران صاحبان موږ تعینات کړي دي، نو کاغذونه په جنرل نشستونو باندې هغه ریټرننګ افسرانو سره په متعلقه ضلعو کې دي جمع کولی شي. او د مخصوص نشستونو لپاره کوم صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا ریټرننګ افسر مقرر کړی شوی دی. د دې لپاره کاغذونه هم دلته صوبایي الیکشن کمشنر په خبر دفتر کې جمع کولی شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د مې پر لسمه بعد امیدوارانو نمونه خپاره شي. سهیل احمد وای د امیدوارانو کاغذونو د سارلو او حتمی فهرست خپرېدو لپاره خپل وخت ټاکل شوی دی چې د غیر وروسته به د جولای په دویمه ټاکنه کیږي.
اتلسم تاریخ پورې به د دې کاغذونو جان پړتال کول شي. ریټرنینګ افسر د فیصلې هغه مطابق چې دا کاغذونه صحیح دي یا غلط دي د هغې خلاف اپیلونه به د 28 نیټې پورې متعلقه اپیلیټ ټریبیونل سره جمع کولی شي. اپیلیټ ټریبیونل به دا اپیلونه کړکم جمع شوي وي هغې باندې د 28 نیټې پورې فیصلې ورکوي. د امیدوارانو حتمی فهرست به بیا 28 نیټه باندې جاری کولی شي، خو کاغذات واپس اخیستو دپاره او حتمی فهرست بیا د هغې نه وروسته چای کولو دپاره کم دیرشمه نیټه مقرر کړی شوې ده. په دیرشمه نیټه باندې به امیدوارانو حتمی فهرست سره سره هغوی ته نشانات اعلان کولی شي.
په قبایلي ضلعو کې د جولای دویم انتخاباتو لپاره شاوخوا 26,00,000 ووټران رجسټر شوي دي. د انتخاباتي کمیشن له معلوماتو سره سم د پولینګ مرکزونو شمیر شاوخوا 1,500 دی. د پاکستان الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته ویلي چې د زنانو او اقلیتونو د مخصوصو سیټونو لپاره خپل ترجیحي فهرست د مې 11 پورې الیکشن کمیشنر خیبر پختونخوا په دفتر کې جمع کړي. الیکشن کمیشن وایي دغه فهرست یو ځل جمع شي هغه به حتمي وي او په هیڅ صورت پکې بدلون نشي کېدی. د دې سربېره الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق شیډول هم جاری کړی دی. سهیل احمد یې په اړه وایي،
یو منتخب ایم این اے منتخب بل سینیټر یا وزیر مشیر گورنر وزیر اعلی سپیکر سینیټ چیئرمین صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان دای د دغه حلقو دوره نشي کولی. دغه ځای کې د څه قسم د ترقیاتي کارونو پرانیستل نشي کولی، اعلان نشي کولی او مزید برا د دې په دغه ځای کې چې کوم ټرانسفر پوسټ دی سرکاري ملازمین
اختیار لري چې هغه نتیجه کل عدم وګرځوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د بلوچستان د تعلیم وزارت وای په صوبه کې لا هم ګڼ ماشومان خوونځي وتنځي. د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل د دې وجوهات ډیر دي، خو هڅه کوي چې تعلیم ته زیاته توجه ورکړي. د ماشومانو د تعلیم او نورو حقوقو لپاره کارکونکي وای د بلوچستان حکومت دې پر داسې تګلارې عمل وکړي چې ورسره زیات ماشومان په خوونځیو کې داخل شي او زده کړې وکړي. بوریوال کاکړ رپورت لري.
د بلوچستان د تعلیم محکمه وای په صوبه کې 2.5 میلیونه ماشومان په داسې عمر کې دي چې باید سکول ته ولاړ سي، خو په هغوی کې یوازې څه باندې 1 میلیون سکول ته ځي. د بلوچستان د تعلیم محکمې سیکرټري طیب لهړی د مئی پر 9 مشال رډیو ته وویل هڅه کوي چې په صوبه کې د تعلیم زیاتولو لپاره له ټولو وسایلو او لارو کار واخلي.
موجوده کوم سکول سیستم گورنمنٹ هغه موږ سټرنگتن کو چیرې اډیشنل کلاس روم پکار دی هغه ورته ورکو، چیرې نور فسیلټیز نسته هغه ورته ورکو، کچیرې سکول غټول ضرورت دی سکول غټو اور چیر اپگریڈیشن ضرورت ہے اگر اپگریڈ کو کوشش کو چی سکول کے داسی ماحول پیدا کو چی دا دا نور زیو سخا کشنیان مرتراسی
طیب لیڈی وویل پا دی رستوی کیا دا سکول دا ہو شوون کو پرزید ہم گامون پورت کری دی چی یا اہل ندی او یا ہم پا سکولون کی حاضری نور کوی
کسو که خپل ډاکومنټیشن اور نور شیا نس پروف کولی هغه موږ کاونټ کوو چې بای ته د ټیچر نه از موږ سیستم ټیچر نه هغه خلاف کاروای مو سٹارټ کړی دی. ډېر خلک ابسنت دي دا ټایم تقریبا یو 1500 څخه پلس ټیچرانو خلاف اکشن شروع دی اور د بل خو تقریبا د نظر سره زیات پوسټونه مې اډورټایز کړی دي چې چیرې سکولو کې د کوشنیانو تعداد کم او ټیچر نو اور هغه ان شاء الله کور کوو.
د ماشومانو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د تعلیمي چارو پوها پلوشا جلالزی وای په بلوچستان کې د ماشومانو د بې تعلیمه پاتې کېدو ډیر وجوهات دي.
یو خدای دې سي زموږ په صبر کې اسکولان چې دی هر کلی تر ما په خیال نه دی رسیدلې. بلوچستان کم سی جغرافیه ده، کم سی مځکه ده، هغه ډېره غټه مځکه ده. هر کلی ته چې یو درې کورې، څلور کورې یا پنځه کورې، هغه لپاره مطلب پرایمري سکول جرټن میډل اور هایټا به ډېره ګرانه پرېوځي او ډېر ترنګ کلی او علاقې دي چې محروم هم پاتې شوي دي.
پلوشي جلالزی مشال رادیو ته وویل د بلوچستان حکومت باید ماشومانو ته د زده کړو لپاره د رسمي سکولونو پر متبادلو لارو هم غور وکړي.
متبادل ذرایع باندې بدې ضروري نه دي، تعلیم ته رسائی سیدھے هغه خالی یا صرف او صرف په سکول په ذریعے، بلکې موبایل سکول هم کېدای شي، کمیونٹی سکول هم کېدای شي، ڈسٹینس لرننگ هم کېدای شي، لیکن دا رنگه طریقې دوی تر ننه نه استعمال کړي، نه کار کړی دي.
بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کیږي، خو د تعلیم سیکرټری طیب لهڑی وویل چې اوس په کې حالت د پخوا پرتله ښه شوی دی.
سخت دریځی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځی کوي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځی کې. خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځی خبرونه به نن درته لومړۍ برخه د دې در خبره کړو. په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې د خبرونې مخې، مقاصد، اهداف یې څه دي، څنګه به جوړیږي دا خبرونه، په کومو موضوعاتو باندې به پکې بحث کیږي. ورسره به تاسو د سخت دریځی د تعریف په اړه هم د بیلابیلو پوهانو نظرونه واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې پر خیریه ادارې کاونټر پارټ انټرنیشنل د وسلوالو طالبانو برید غندلی. په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 24 ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې کاونټر پارټ انټرنیشنل د سولې او پخلاینې او لخدو سره د مرستو په برخو کې کار کوي. هلته ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د ملکي وګړو خوندیتوب باوري کړي، او په عین وخت کې پرون په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید. خلیلزاد په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او طالبانو دا پړاو مثبت بللی. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارټ انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان، چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او یو ګارد پکې وو، ووژل شول او 24 نور کسان ټپیان دي. 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارټ انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو، د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارټ انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارټ انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بې ګناه ملکي وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند یې د ښځو، ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارټ مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژه مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شو او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوګو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید.
احمد تکل رپورٹ مورد د اروپای ټولنې غړي هیواد هنګری هغه دوه افغان کډوالی کورنۍ سربیا ته شړلې دي چې د پناه اخیستو غوښتنه یې کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر پر دې کار خواشینی ښودلې او دای د نړیوال بشري قانون سرغړونه بللې. د ادارې په یوه لیکنه کې ویلي چې افغانان په خپل هیواد کې له خرابو حالاتو تللي او د پناه غوښتنلیک ردولې ژوند ته خطر پېښولی شي. بشیر ګواخ تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې هنګری پولیسو له خوا د دوو سیاسي پناه غوښتونکو افغان کورنیو په زور وستل د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د قوانینو خلاف کار دی. دا کورنۍ له سربیا ګاونډي هنګری هیواد ته اوښتي وي. د ادارې د مې په نهمه په خپل ویبسایټ لیکلي چې د هنګری پولیسو د مې په اوومه د شپې دوه افغان کورنۍ د سربیا پولې ته بیولې وي. دوی ته ویل شوی وو چې خوښي چې افغانستان ته او که سربیا ته ځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپ ګراند ویلي چې د دې خلکو سره شوی سلوک او د سیاسي پناه په غوښتنه سم پام نه کول ډیر خفه کوونکی کار دی. دغه کډوالو د ادارې ته ویلي چې د هنګری چارواکو د دوی د کورنیو غټانو ته د 15 ورځو پورې خوراک نه ورکوه. د ملګرو ملتونو په وینا پخوا هم داسې شوی چې هنګری دي هغه خلکو ته خواړه نه وي ورکړي چې بل ملک ته لیږي. د ادارې پر هنګری چارواکو غږ کړی چې بیا دې داسې نه کوي او کډوالو ته دې پوره خوراک څښاک برابروي. د دې کورنیو غوښتنه ځکه نه ده منل شوې چې د هنګری د قانون تر مخه که یو پناه غوښتونکی له خوندي هیواد ورشي هغه بیرته حملته یا د دغه کس خپل پلرني هیواد ته لیږل کیږي. له همدې وجې دوی ته ویل شوی چې یا به یې سربیا او یا هم افغانستان ته لیږي. فلیپ ګراند ویلي چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه چې د دې خلکو د غوښتنې نوعیت او ستونزو ته پام نه دی شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی له هنګری چارواکو تر دې مخکې غوښتي وو چې دغه کار ونه کړي او په راتلونکي کې هم پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو ته ونه لیږي. یوه غوښتنه دا هم شوې وه چې د کډوالو د کاغذونو له سمې ارزونې پرته باید د چا غوښتنلیک رد نه شي. اوس دغه دوه افغان کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته د سربیا په یو مرکز کې دي. یوه درېمه افغان کورنۍ په هغه زون کې ده چې بل هیواد ته اوښتونکي کډوال پکې ساتل کیږي. د یورپ بشري حقوقو عدالت د دوی د وستلو حکم ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویلي چې 40 کسان په دغه زون کې دي. د ادارې د اروپایي اتحادیې د سرحدي او بندرونو ساتونکو ادارې څخه غوښتي چې د هنګری سره دي د دغه خلکو په وستلو کې مرسته ځکه نه کوي چې دا کار د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده.
د بشیر ګواخ له دې رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. پر فیسبوک باندې ما ځینې تبصرې ولیدلې، ځینې پکې خبرونه وو، هغه به هم زه شریکوم. تر هغې پورې چې زه دغه خبرونه لولم، تاسو داسې وکړئ چې تاسو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته واورئ او په را سره رابطه وکړئ. که په خپلو سیمو کې تازه او مهم خبرونه لرئ نو په همدې طریقه باندې مرا سره رابطه کولای شي.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
00 420 11 40 15
00 420 11 40 15
زنگ وهلیشه
پتا مودا مشال رادیو
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے
مشال راډیو ته غوښتل شاکر بیټنی للکی مروته راته لیکلی دی چې سبا ته مستخیلو ته خلق د بیټنی او خلق انتظامی وربلل دی او دا مشران البته وربلل دی. اول ته به ورته فیصله کوي چې د ټی ایم او د پاره به ناست ځای چرته ورکوي. وی اوس چې د اف آر ختم شوی دی یعنی نیمه قبایلی سیمې حیثیت ختم شوی دی نو اوس به دلته د تحصیلونو نظام چې دی هغه عملي کېږي. شاهین ارمان او اسلام نور فدا راته لیکلی دی چې پرون په خوست ښار کې دوه قصابان د خرو او د اسونو د غوښو خرڅولو په تور باندې پولیسو یو تن نیولی دی او دویم یې خوشې کړی دی. نو وی دغسې کار په دې ښار کې روانو. وی دا یو قصاب د مزارو او بل د لغمان. احمد الله زدران هم همدا خبرې لیکلی دي، همدا د خوست خبرې راته لیکلی دي. محمد فاروق گوهر نیازی هم همدا لیکلی دي. نگار الماس البته بل خبر را سره شریک کړی دی او د لیکلی دي چې پرون د بنو له مرکزی زندان څخه د شمالي وزیرستان څلور کسان چې له کلونو راهیسې هلته بند ول هغه خوشی شول. وی یو مولانا جان حسین توری خیل نومیږي چې د سپینوام اوسیدونکی دی، بل ریاض عیدک نومیږي، بل محسن توری خیل نومیږي چې د خیسور اوسیدونکی دی، بل نور باقی خان توری خیل نومیږي چې د خیسور اوسیدونکی دی. الماس لیکلی دی چې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو د ورکو شویو کسانو محکمې ته د وړاندې کولو څخه یوه غوښتنه ده او ریاست چې دی هغه وخت په وخت باندې له کله راهیسې چې غورځنګ دغه مظاهرې شروع کړي، احتجاجونه شروع کړي دي، دا څه باندې یو کال وشو، نو وخت په وخت دغسې خلک چې دی هغه خوشې کوي. وی د دا لیکلی دی چې سرچینې زیاتوي چې په څو ورځو کې به یوازې د بنو له زندانه تر شپېتو پورې کسان خوشي شي. نو وګورو چې څومره کسان خوشي کېږي او واقعي دا څه کېږي که نه. د دلراج په سندره مشال راډیو ته غوښتل حمید الله عمران خیل هلمندې لیکي ل پنځ پای څخه چې د افغانستان نن دویم 500 لوبه د سکاټلند پر ضد کوي. یو ورځنۍ د کرکټ لوبه ده چې 3 بجې به وي خپریږي شروع کیږي. وی لومړی لوبه د باران له کبله باندې ونه شوه او ټاکل شوی چې سبا د پاکستان او انګلینڈ ترمنځ هم دویم یو ورځنۍ لوبه وشي. د پاکستان او انګلینڈ ترمنځ هم اوله لوبه وي د باران له وجې پاتې شوې وه. شاهد الله لیکلی دی چې تازه خبر دا دی چې افغان کډوالو چې کوم کیمپونه په شیخ آباد بریړی او اچھڑیا کیمپونو کې دی وی پاکستان حکومت ورته امر کړی دی چې دا کیمپونه دی له دې ځای څخه لرې کړي او دای ورته ویلي دی چې بل ځای ته دی ولاړ شي او یا د افغانستان ته ولاړ شي او یا کوم بل سیمې ته دی کډوي سي. دوی ته دا ویل شوی دی چې د دوی دغه کیمپونه د پاکستان د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو سره نږدې دي نو ځکه دی له هغه ځای څخه لاړ شي. دوی ته دا ویلي دي چې د وړوکي اختر تر پنځم پورې یعنی تر وړوکي اختر پنځمې ورځې پورې نیټه ورته ورکړې ده چې هغې پورې دې دا خپل کیمپ ړنګ کړي او نورو سیمو ته دې ور روان شي. نو دغه یو خبر دی چې دوی را سره شریک کړی. له دې علاوه ځینې خلکو ځینې ستونزې لیکلي دي خو زیاتره چې دي دغه خبرونه دي او دې باندې موږ خوشحالیږو چې تاسو د خپلو سیمو تازه خبرونه را سره شریک کړئ. کائنات خان لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینې قبایلي زلو لپاره د 10 کلونو ترقیاتي پلان منظور کړی دی. بالکل کائنات دغه د غلام غوث رپورټو په دې اړه باندې هغه موږ وچلاوه هم د این ایف سی په اړه باندې او هم د 10 کلن پلان په اړه باندې. سندره به درته خپره کړو زه دا تبصرې نورې هم ګورم د شوکت محمود په غږ غزل دی.
بدلو ما
اوریدونکو مشال رادیو دا زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com او له دې سره سره د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدای شي. په هغه سیمو کې چې تاسو مشال رادیو وپاڼې ته لاسرسی نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې د مشال رادیو اپلیکیشن انسټال کړئ، ډاونلوډ کړئ. د دې یو ګټه دا ده چې یو خو تاسو آف لاین چې یعنی چې انټرنیټ ته لاسرسی نه هم لرئ، نو ځینو شیانو ته په دې اپلیکیشن کې لاسرسی لرلی شئ، کار کولی شئ. بله کیسه پکې دا ده چې تاسو د خپلې خوښې مطالب، که هغه ویډیوګانې وي، که خبرونه وي، که رپورټونه وي، که دغسې خپرونې لکه د راډیو خپرونې، ځانګړې خپرونې، هغه تاسو ځان د پاره ځای هلته ټاکلی شئ. هم هغې ځای کې به درته خپله خپله جمع کیږي، چې هر وخت درسره وخت وي بس عملته یې اورېدی شي، یا یې لیدلی شي، یا لوستی شي. او بله دا ده چې بغیر له خنډو ځنډه هر وخت به درسره موبایل چې درسره په جب کې، نو د مشال رادیو اپلیکیشن به هم درسره په جب کې تاسو کولی شئ چې استعمال کړئ او زموږ خپرونو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. ممتاز احمد صاحب خبر نه دی راستولی، خو یوه خبره لیکلې ده له ډومیله په بنو کې دغه سیمه ده. دی وایي چې دغه د روژه چې شروع شوې ده، نو زموږ په سیمه کې خلک دا ځوانان چې د شپې وي ډېر مستي کوي، شور کوي، سندرې اوري په لوړ غږ باندې، او موټرسایکل یې چلوي، ګاډي په تیزۍ باندې په دې کوڅو کې ځغلي راځغلي، وایي ډېر شور کوي. وایي د شپې خلک ته نه په کورونو کې بې آرامه وي، خوب نشي کولی، نو که د دې مخه ونیول شي نو دا به ښه. نو دغه دې موږ ستاسو دغه غوښتنه مو نشر کړه، هیله ده چې دغه ځوانان یې ومني او شور ونه کړي، ځکه چې روژې هم دي، خلک عبادتونه کوي، پیشلمی ته هم بیا راپاڅي، نو بهتره دا ده چې خاموشي. رضوان الله سړوال لیکلی دي چې له خوسته وي موږ له افغان دوبۍ څخه، چې دا د خوست هغه سیمه ده، له دې څخه وایي کډه مو وکړه، ځکه چې هلته جنگ و د پاکستان له لوري ویلی بریدونه کیدل، او په دې کې وایي ځینې کسانو ته مالی او ځاني زیان هم اوښتی دی، کورونه هم ړنګ شوي دي، نو ځکه وایي موږ له هغه ځای څخه اوس کډه کړې ده. صحیح دی، مننه، خوشحاله اوسئ. پاکستان دا دریز لاره څو ورځې مخکې چې هلته چې دوی اغزن تار غزاوه، نوی وسلوالو تقریبا 60 یا 70 وسلوال پاکستان پوځیات کړي وو چې ورباندې برید کړی وو، د دوی ځینې سرتیري یې وژلي ول. نو بیا په ځوابي کاروایي کې د پاکستان پوځ د وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه، نو دا هغه ورځو کیسه دی سړوال صاحب لیکلې ده او لیکلې دي چې هغه ورځونه هلته مسلسل دغه سي توپې غورځېدې او جنگ روانو نو ځکه دوی کډې کولو ته اړ شوي دي. د غزالی جاوید په غږ سندره اوړو. مشال راډیو ته غوږیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده او دلته چې کوم کسانو را سره خبرونه شریک کړي وو دا غوی منندوی یو چې را سره شریک کړل. ل جنوبی پښتونخوا هرنایی څخه وی پرون د کولې د سکرو پر دوه مزدورانو باندې وسلوالو برید کړی دی. دا خبر را ته امان الله ظهیر صاحب را کړی دی او ویلی دی چې په دغه دواړه کسان چې دي دا وژل شوي دي او بیا ایف سی په موټر به می چاودنه چې دا دوی دا ایف سی سرتیری ور روان ول نو د پیخ ځای ته ور روان ول چې موټر به می چاودنه په موټر باندې به می چاودنه شوي ځمکلان دی بمو چې پکې دوه ایف سی والا او یو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند علاقائی سینئر معاون سیکرٹری خدای نور مینوال وی پکې وژل شوی دی. دا کسان بالکل په دې اړه باندې موږ خبر لارو او پر پاڼه باندې هم دا د هرنایی د پیښې خبر تفصیلی پروت و. له دې علاوه هم ځینو کسانو راته تبصیری لیکلي دي او ځینو کسانو غوښتنې هم کړې دي او دا غوښتنې ما ځان سره نوٹ کړې ده او بیا زه شریکې کمه او وبه ګورو چې موږ څه کولی شو. خو هغه کسانو چې ستونزې را سره شریکې کړې وې دا غو پیغامونه مې ونه لوستل ځکه چې دا د ستونزو خبرونه نه ده، خو البته یوه خبره چې تیر ځل مې هم یادونه کړې وه او دا ځل یې هم کومه، ډېر کسان اوس موږ سره د خپلو سیمو خبرونه شریکوي او په ډېر تفصیل باندې را سره شریکوي او ډېر ښې طریقې سره یې لیکي. ستاسو د ټولو منندوی یو چې دغه کار کوي او د خپلو سیمو تازه خبرونه را سره شریکوي. دغه زموږ مقصد و، همدغه زموږ مرام و چې په دغه خبرونه کې تاسو په خپله ځان نه خبریالان جوړ کړئ او په سیمو کې مو چې څه هم کیږي، غټي پیښې چې کیږي، جرګه کیږي، سبا ته کومه غونډه یې، نن شوي، نن کیږي، پرون شوي، یوه پیښه شوي، هغه ټول را سره شریکوي. ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو څخه چې خبرونه مو را سره شریک کړل. د فرزانی په غږ باندې سندره اورو په بله ګړۍ کې له رپورټونو او اونیزې خپرونې هارون باچا هنري ګړۍ سره بیا ستاسو په خدمت کې یو.
دن رکھا یا